السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې زه صفی الله ستاسو نگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پایل په خبرونو باندې کوو د طالبانو د پاوز لوی درستیز د پاکستان د حکومت د پاوز د لوی درستیز د وروستیو څرګندونو په اړه باندې خبرګون خودلای دی فصیح الدین فطرت د طالبانو د دفاع وزارت لوی درستیز وروسته له هغه په دې مورد خبرې کړي دي چې د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال عاصم منیر د افغانانو په اړه باندې ځینې څرګندونې کړې وې جنرال عاصم منیر ویلي وو چې د یو پاکستانی ژوند تر ټول افغانستان ورته مهمه ده خو فصیح الدین فطرت چې د طالبانو له لوړپوړو جنګي قمندانانو او د پوز لوی درستیز دی د پاکستان د پوز د لوی درستیز دغه څرګندونې توهینوونکي بللی دي هغه همدارنګه ویلي دي چې دا د پاکستان د چارواکو تر ټولو وروسته پاتې حالت ښکاره کوي هغه په پاکستانیانو باندې غږ کړی دی چې د دغو د خبره غیر مسؤولانه څرګندونو په ارتباط باندې باید ودرېږي او اجازه ورنه کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له خنډ او ځنډ سره مخ شي له ازادي راډیو خبرونو ته غوږیست د ایران مهر خبری آژانس راپور ورکړی دی چې د ایران په سراوان کې په یو برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي د راپورونو له مخې په وژل شو کې پاکستانیان دي او درې تنه نور ټپیان شوي هم دي د پاکستان حکومت له هغې ډلې په تهران کې د پاکستان سفیر په دې ارتباط باندې خبرګون ښوولی دی او له ایراني چارواکو یې غوښتي چې د پاکستانیانو د وژل کېدو په ارتباط باندې پلټنې وکړي د پاکستان دان ورځپاڼې هم په دې مورد باندې رپورټ ورکړی و او ویلي دي چې درې پاکستانیان ژوبل دي پیښه د ایران په خاوره کې چې بمپ میشت سراوان نومیږي د نامعلومو وسلوالو په ډزو سره رامنځته شوې ده تاسو ازادي راډیو ته غوږیست افغان سوکوهونکی قیس خادمی نن شپه د آی بی او سازمان د نړیوالې اتلولۍ پر کمربند لوبیږي خادمی چې دمګړی د آی بی او سازمان د اروپا اتل دی د خپل سیال جاکسن چاک په وړاندې په فلای ویټ یا مچ وزن کې لوبیږي د دې کټګوري لوبغاړي اکثر شاوخوا 50 کیلو وزن لري د آی بی او سازمان له اعلان سره سم د خادمی او جاکسن چاک لوبه د لندن په یارک هال سالون کې ترسره کیږي له خادمی څخه د نړۍ ګڼو نوموتو سوکوهونکو مانی پکوا او امیر خان د ملاتړ پیغامونه خپاره کړي او هغه ته د بری هیله کړې ده خادمی په مسلکي سوکوانه کې 12 لوبې لري چې نه یې ګټلې یوه یې بایللې او دوه یې مساوي کړې دي خبرونه مو واوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼي ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي او د خبرونه هلته ولولې پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ یو وار بیا چټکه شوې ده
په شپږم تاریخ باندې پولیس راغله او زه یې ځان سره بوتلم څو ساعته بند وروسته بیا په ضمانت باندې را پرېښودم او په ضمن کې پیسې هم وخت وې چې مجبورا باید ورکړی دی
په دې اړه هم تاسو ته رپورټ او مرکه لرو چې د افغانستان یو نوموتی قاري برکت الله سلیم نن وفات شوی دی
جناب شیخ القرآن والمجاودین الحاج استاد قاري صاحب برکت الله سلیم امروز جهان فانی را با عمر 79 سالگی ودا گفتن
د یو افغان ډاکټر سره مام خبري کړي دي چې د شوندو د چاکاو د تالو د انختیدو ناروغان درملنه کوي
همدارنګه زما کوشش ده چې ارزل رازمنو په ټولو ولایتو کې کم از کم دغه څلور سو شاوخوا ماشومان راجمه کړي
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
لتیرو درې ورځې راځي چې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او لدې هیواد د ایستلو لړۍ یو وار بیا تیزه شوې. د اسلام آباد په بارکاو بی ولس او اف ولس سیمو کې پورستیو کې ګڼ افغانان پولیسو نیولې چې یو شمېر د پیسو په مقابل کې بیرته خوشي کړي. ځینې نور د تورخم له لارې په جبري ډول افغانستان ته لیږل شوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدو چارو وزارت تازه په خپل ایکس پاڼه لیکلي، یوازې تیره ورځ د تورخم له لارې 191 افغان کډوال په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د اسلام آباد په بارکاو او بیول سیمو کې میشت یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې لتیرو درې ورځو راهیسې پاکستانی پولیسو د غلطه کور په کور پلټنې پیل کړې او د اسنادو د نه لرلو په تورې ګڼ افغانان نیولې دي. دوی وایي په نیول شویو افغانانو کې یو شمېر یې له تورخم اړول شوي او ځینې لا هم په زندانونو کې بې برخلیکه پراته دي. په بارکاو سیمه کې میشت یو افغان چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته ویل
په دې وروستیو څو ورځو کې په پرله پسې توګه پاکستانی پولیس د افغانانو کورونه پلټي. هغه افغانان چې ویزې نه وي له ځانه سره یې تڼۍ تګیي، بیا له هغه ځایه ډېر یې ډیپورت کړل افغانستان ته چې هلته د هغوی ژوند ته هم ګواښ پېښېدلی شي او دلته یې کورنۍ بے سرنوشت په ډیر بد حالت کې پاتې دي.
د عمران په نوم د اسلام آباد په بیول لسیمه کې میشت یو بل افغان چې دوه ورځې وړاندې د پولیسو لوري د اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوی او ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو په بدل کې راخوشي شو. خو د په خبره ورسره یو شمېر نور افغانان چې انجونی هم پکې وي د تورخم لاري افغانستان ته واستول شوی.
په شپږم تاریخ باندې پولیس راغله او زه یې ځان سره بوتلم چې زموږ اسچورتا سره خبرې کوي. نو تقریبا له څو ساعته بند وروسته بیا په زمانه باندې را پرېښودم او په زمانه کې پیسې هم وخت وي چې مجبورا باید ورکړی دی. او تقریبا په هغه موده کې لس کسان له موږ سره نور چې ټول افغانستان ته ډیپورت کړل او دوه پکې مېرمنې هم وي.
دغه افغان کډوال وای نه یوازې دلته بلکې د اسلام آباد په نورو سیمو کې هم چرته چې ګڼ افغانان میشت یو د ویزو مودای پوره شوی د پولیسو لوري نیول شوی دی. د اسلام آباد په اف ول سیمه کې یو میشت افغان چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
په ټول اسلام آباد کې افغان مهاجرین له ګڼو ستونزو سره مخ دي او دوی هر لحظه د دې منتظر دي چې د پولیسو له خوا به ونیول شي او دوی بل اخره د پاکستان نه به ډیپورت شي. او دا زیاتره هغه مهاجرین دي چې دوی کیسونه لري او د خپل کیس پروسس خاطر په پاکستان کې پاتې دي.
په اسلام آباد کې میش دغه افغان کډوال وایي پاکستانی پولیسو ورته غواخ کړي چې باید ژر تر ژره خپل ویزه تمدید کړي کنه په زور به له پاکستانه وشړل شي. خو دوی وایي د ویزو پاړه د وار وار غوښتنې سره سره یې ویزه نه دي تمدید شوی. که څه هم پاکستان د تیر میلادي کال د نومبر د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړي، خو په تیرو څو ورځو کې دا لړۍ یو وار بیا تیزه شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې یوازې تیره ورځ د تورخم له لارې 191 افغانان په جبري ډول له پاکستانه وویستل شول. که څه هم د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په ټوله کې له پاکستانه د ستنو شویو افغان کډوالو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي، خو دوه ورځې وړاندې د پاکستان دولتي رسنۍ پی ټی وی خبر ورکړی و چې د رواني جنوري میاشتې تر 15 سلور لکه 15000 شپږ سوه درې تنه افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. په جبري ډول له پاکستانه د افغان کډوالو د ویستلو پریکړه که څه هم په نړیواله کچه په وار وار غندل شوي او له پاکستانه د دې لړۍ د درولو غوښتنه شوې، خو دغه هیواد تر اوسه په خپله دې پریکړه ولاړ دی او له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ روانه ساتلې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د افغانستان یو پیژندل شوی قاری استاد برکت الله سلیم نن د ورپیخي ناروغي له امله وفات شوی دی. د استاد برکت الله سلیم یو شاګرد او همکار قاری احمد رشاد مموزی نن شنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د هغه مړینه تایید کړه.
هغه غږ چې د تل لپاره خاموش و، قاری برکت الله سلیم چې افغانستان کې پیژندل شوې څیره وه. د زده کوونکو په وینا یې نن د 180 کلونو په عمر د سرطان ناروغۍ له امله وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو زده کوونکی او همکار قاری راشد مموزی نن ازادي رادیو ته د هغه مړینه تایید کړه او وی ویل
جناب شیخ القران
له بده مرغه شیخ القران والحدیث استاد قاری برکت الله سلیم چې له شوخه تلورو کلونو راهیسی د زړه او سرطان ناروغي درلوده څو ځلی پرې د زړه عمله راغلې وه. بالاخره کابل کې یو روغتون کې سا ورکړه.
په ورته وخت کې د قاری برکت الله سلیم یو شمیر زده کوونکي د هغه پر مړینه خفه دي او د هغه مړینه د افغانانو لپاره لویه ضایعه بولي. نویده کاکړ چې د کابل ولایت اوسیدونکي او د قاری برکت الله سلیم زده کوونکي و ازادي راډیو ته ویل
نن ډېره خوشاله یم له دې کابله چې موږ داسې یو پر فیض او برکت قاری للا سور کو تا یو ډېره غټه ضایعه د افغانستان لپاره ده، خصوصا زما لپاره ځکه زه د دې یو شاګرد یم.
دغه شان د نوموړي یو بل زده کوونکي او د لغمان ولایت اوسیدونکي رحمن الله سادات ازادي راډیو ته وویل
قاری صاحب برکت الله سلیم په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره ډېر زیات شاګردان روزلي ول. د هغوی له جملې څخه د قرآن پاک تلاوتونه به چې موږ اوریدل ډېر زیات به تینه متاثره وو. نو د قاری صاحب تشه ډېره لویه ضایع ده او نه جبرانیدونکې ده.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې د ملي ټلویزیون همکار وو، لا یاد راډیو ټلویزیون به یې ژوندۍ خپرونې هم وړاندې کولې. هغه ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ویلي وو
د ملی رادیو سره لایف پروگرام لرم، دولس بجې نو مخکې ته دینه مې د زړه تنگ تنگ کېده، پوه شوم چې ولات څه مشکل دی. خیر خدا پروگرام یو ساعت وو، دا تیر شو. بیا چې کور ته راغلم ماخام د لمانځه په وخت باندې دا فرض مې وکړل او دا سنت مې چې کول چې دا درد راغی، د دوهم رکات قوت راکې نو چې زه دوهم رکات وکړای شم.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې با ډېرې غونډې او د ملی راډیو ټلویزیون په ګډون د اکثرو محلي راډیوګانو سهارنۍ خپرونې د هغه په تلاوت پیلې دي، په زلونی نړیوالو سیالیو کې ګډون هم کړی وو چې په ډېرې هغو کې لومړی مقامونه هم ترلاسه کړي وو. و مغختل د نوموړي پرمړینه د طالبانو د حکومت د مسؤلینو خبرګون هم ولرو، خو د دوی بیلابیلو ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل اکسپانه د نوموړي پرمړینه خواشینی خودلې او د هغه تشه د افغانستان لپاره لویه ضایعه بللې ده. د قاری برکت الله سلیم د زده کوونکو په وینا نوموړي شعري ټولګي او بیلابیل دینی کتابونه هم لیکلي دي چې ډیری چاپ او یو شمېر ناچاپ دي.
لکه څنګه چې په همدغه راپور کې واوریدل، قاری برکت الله سلیم د افغانستان بیلابیل مهمې جرګو، ملي جرګو او دولتي غونډو کې پیل په د د پغاک باندې کېده او د لخوا به تلاوت کېده. همدارنګ د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون له لارې څو لسیزې د قرآن تلاوت کوم ده، د ترجمې او تفسیر په ژوندۍ بڼه پروګرامونه هم وړاندې کول. له نیکه مرغه د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون د جمهوري نظام په وخت معاون ښاغلی عبدالغنی مدقیق اوس له موږ سره د ټلیفون په کرښه وصل دی. مدقیق صاحب، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. په اول کې خو تسلیت وایم ټولو ته او تاسو ته چې له استاد برکت الله سلیم سره مو له نږدې پیژندل. په غواړم د تاسو لنډ نظر د د مرګ په رابطه واورم په اول کې، او بیا وروسته به په نورو مسلکي مسایلو باندې باشوکو.
ډیر مننه ستنګزای صاحب. زه هم په خپل وار د افغانستان ټول ملت د استاد الحاج قاری برکت الله سلیم د مړینې له کبله د خواخوږی مراتب وړاندې کوم. د استاد مړینه د ټول هیوادوالو لپاره په خاځه اسلامي نړۍ سه په ډیرو اسلامي نړۍ کې ټول خلکو په ځانده، نو مړینه ستره ضایع ده. تاسو هم تسلیت وایم ټول هیوادوالو ته.
جناب مدخ صاحب، د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون لارې د څو لسیزې تلاوت کاو، بیا ژوندۍ پروګرامونه د ترجمې او تفسیر درلودل، شاګردانو ته به درسونه هم ورکول، د دغه پروګرامونو د تنظیم په ارتباط راته ووایي.
ډیر مننه. استاد خو اول خو یو خپل مدرسه درلودل، خپل کور سره چې په دې مدرسې کې نارینه او ښځینه زده کوونکي درلودل. د ترڅنګ د حج او اوقاف وزارت د شیخ القرا استاد د قاریان د ریاست مسؤلیت په غاړه درلوده. استاد لکه څنګه چې تاسو ویلې په ډیرو نړیوالو مسابقو کې ګډون کړی سي په تقریبا په 1400 ما په یاد نه دي او استاد د نړۍ د غوره قاري جایزه ترلاسه کړله. نو استاد ډیر زیات خدمات کړي لما سره. ما استاد سره یو خو شخصي روابط تقریبا د ما 15 کال کېږي له استاد سره شخصي ملګرتیا وه. استاد ډیره باندې ګران وه او زه خپلم ډیر پرې ګران وم. هغه شخصي ملګرتیا تر څنګ استاد ته مې سخت احترام درلود. نو زه کله چې د ملي راډیو د رئیس په توګه مې دنده ترسره کړه اولین کار مې دا و چې استاد ته مې زنګ ووایي. استاد سره همکاري نه درلودله. استاد هم ملي راډیو تلویزیون کې د خزامې په شکل مقرر کړ. سپغه وخت کې وروسته ډاکټر سبایاز نیازی هم د استاد لپاره په راډیو کې د قران زده کړې یو پروګرام سي په اونۍ کې به ورځ نشریده. خلکو به په ژوندۍ باندې پښتنې کولې. استاد پروګرام مختبو یو ستر کار ستروسه زموږ یو ادوال ډیر کم په خبر دی او ما دغه له استاد سره مې ورځ خبري وکړلې. په قران عظیم شان خو په څوار لس روایتو باندې لوستل کیږي. نو په ډیر تاسف سره وایم چې ما په لومړي سر کې استاد په د راډیو افغانستان هغه ته تلختم استودیو ستر استودیو د خدمت کې ورکړله. فوق العاده توګه د استاد هفته کې دوه ورځې راته استاد موږ غوښتل چې مشورې مې کړم. دغه څوار لس روایتونه چې د نړۍ تقریبا شاید درې څلور قاریان 15 قاریان دغه څوار لس روایت لوستي. استاد تر دوه لس روایتو پورې دغه روایتونه په سی بزی قنبول وار شوداس نور روایتونه ثبت کړل. متاسفانه سی دوه روایتونه پات دي سوزا تا کو رسیده چې باید څوار لس روایتونه پرسته وي. ما وختل سی دا روایتونه په سی ڈی باندې جوړ شي او نور په خپل خپل رسنۍ کې د نور د په ورستن بیا ویډیویم جوړول. نو استاد دغه ډیر خفه په دې سلام سی هغه روایتونه پات سول او د ژوند یو ځنۍ ارمان سی هم د دوه روایتونه دوله سی ویلې او دوه پات سول. په څنګه کې نورم په تلویزیون کې یو پروګرام
مننه د تلویزیون پر اړتیا ما غوښتل پختم د رادیو یا تلویزیون. تاسو چې رادیو تلویزیون مخاطبان تعقیبول د دې هغه د تلاوت پروګرامونه به خصوصا پروژه کې څومره خلکو لیدل او تاسو ته څه معلومات درتل
لیدون کې خډیرو ځکه د استاد قدرتویم له 15 کلونو خو چې زماره په یادګي په روزي په میاس کې به یو ساته تلاوت سي د استاد تلاوتونه یو ساته او نیم ساته او دا به نشریدل. یعنی ټول خلکو هر چیرته استفاده ترې کوله. وروسته خصوصي رسنۍ هم هغه کاپیانې موږ د تلاوتو ورکړلې په ملي تلویزیون کې موږ هغه تلاوتونه چې لوستي وو هغه بیرته په ګرافیک شکل تلویزیونی جوړ کړل. دا په یوټیوب چینل کې موږ استفاده ترې کوله. خلکو لیدل لیدون کې ډیر زیات وو. هم اوریدون کې هم لیدون کې. یعنی د استاد اړیکل اوریدون کو د استاد اړیکه په رادیو او تلویزیون کې روزي میاست ټول سره د سیاو یو هغه سی باید د استاد تلاوت او اوري خلاص په مازیګر کې بنشرې دل. نو ډیر ځات ام اوریدون کې دوله دل ام لیدون کې دوله دل او استاد په ډیر یو خاند اوس باندې اذانونه ست کړی په تلویزیون او رادیو کې چې هغه باید استاد په غږ نشرې دل.
بله بله مننه کوم. دغه څه لاند کې وختم کم دی د کومه شخصي خاطره خوګه خاطره کوي یا څه خاطره چې تاسو ته مهمه ده جالبه دغه کوم سره اخر کې شریک کړي.
ها استاد خو د بار لو دی دی د استاد شیر دی علاقه مند لري شوقي. نو ما سره شخصي ما په رادیو کې کله کله خبرونه مې تیلې په څنګه کې مې تکلمه د شیر کوله. استاد ټول مجموعه ما تراوړې وي وای په هر هفته کې باید ما یو شیر د کلمه کې. نو کور کې وځ دکلمات او ریدل د ماته له سي په دې افتي کې د ماته دکلمات نه دیلې. ما ورته استاد مصروف و ما دا ونو بیا به دکلمې لري خو کېدلې د استاد تقریبا ما تر اتیا سلو دکلمې د دې شیرونه دکلمه کړې په رادیو کې او ریدل. نور خاطرات ډیر سر لرم استاد سره. نو ما په اخر وختو کې سي له یو د کډوال کې دمه اخرین دیدن مله استاد سره اوس ورغلم کور ته لاسونه مې ورته مچو کړل. عکس مې سره واخیست ډیر دیګر خونو
ډیر مننه کوم خغله مدقیق د جمهوریت نظام په وخت باندې د ملي رادیو تلویزیون معاون کور موادان چې خبري مراسله وکړي د استاد برکت الله سلیم په کارونو باندې وغه کې دی. مننه.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ
او لورسته او تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د راپورونو په اساس تمه ده چې پم دې را روانه ونې کې د دوشنبه پر اس په افغانستان کې د تماس چلې د غړو یوادو غونډه جوړ شي. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین او همدارنګه د روسیا او ایران چارواکي برخه لري. د بارونو یوادو ځنګړي استازي دا لومړی ځل چې د 2021 کال د اگست 15مې چې طالبان نو کابل نیولې هلته د سیمې د یوادو د استازو غونډه جوړیږي. په چین کې د طالبانو د حکومت سفیر د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت آسیا برخې لمرستیال سره په کتنه کې د همدې را روانې غونډې په ارتباط خبرې کړي او دوی ویلي دي چې ګډون کوونکو یوادونو ترمنځ لا زیات همکاري په باب ټینګار شوی. جزئیات لسنا کاکړه ورو.
په چین کې د طالبانو حکومت سفیر مولوی اسدالله یا بلال کریمی د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت د آسیا برخې مرستیال مومنګ سره په لیدنه کې په کابل کې د تماس ډلې د غړو هیوادونو د را روانې غونډې په اړه خبرې کړې. یو سفارت د جنوري په 26مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې بلال کریمی په دې غونډه کې چې د دوشنبه په ورځ د جنوري په 9مه په کابل کې ترسره کیږي د ګډون کوونکو هیوادونو لخوا د لاس یا خپل منځي همکاریو پر رامنځته کولو ټینګار کړی. که څه هم په دې اړه چې په دې غونډه کې به په کومو موضوعاتو بحث وشي څه نه دي ویل شوي، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي چې باید په دې ډول ناستو کې طالبان د ښځو او نجونو پر وړاندې د هغوی د تګلارو له امله سوابیونکي وګرځول شي. د ښځو د حقونو فعالې او یوې معترضې میرمن پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل
په دې ډول ناستو کې باید طالبان سوابیونکي وګرځول شي او باید دوی ځواب ورکړي چې د خپل د حضور په دې دوو کلونو کې دوی له ترور او د بېګنا خلکو له وژلو پرته افغانانو سره څه کړي. په دې دوه کلونو کې خزی د ټولنې او سیاست څخه لري شوی او آن د کورونو څخه لا وتلو محروم شوی دی.
د بشری حقوقو فعال مینی رفیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر نو باید سر موضوعي صحبت کړو.
که دوی دې موضوع په اړه غږیږي نو باید دې موضوع ته لومړیتوب ورکړي چې نړیواله ترهګرۍ ته نه ووایي، یعنی چې طالبانو او نړیوالو ترهګرۍ ته نه ووایي، ځکه دا یوازینی لار ده چې دوی کولای شي د افغانانو او میرمنو ترڅنګ ودرېږي.
افغانستان میتونن ساتشان
ټاکل شوی چې د طالبان حکومت په قربتوب د تماس ډلې د غړو هیوادونو په دې غونډه کې د ایران، پاکستان، روسیا او چین هیوادونو استازي برخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې هیواد یې په کابل کې د سیمې سي غونډې یو له مهمو ګډونوالو څخه دی، په دې وروستیو کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په برخه کې خپل ژمنو سرغړونه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سویلي آسیا عمومي مدیر سید رسول موسوی تر دې مخکې په خپل ایکس پاڼه لیکلي و اړینه ده چې د کابل غونډه د دوه تر غونډې مخکې تر سره شي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي انټونیو ګوترش په مشرۍ د غړو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو د غونډه به د فبروري په 14مه په قطر کې ترسره شي. د کابل غونډې لپاره د طالبان حکومت او ګډون کوونکو هیوادونو د چارواکو ترمنځ لیدنې کتنې داسې مهال روانې دي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د ایران، روسیې، چین او پاکستان په شمول ځینو هیوادونو خپل استازي کابل ته لیږلي او د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې هم لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورزو اسرائیلو ته د اسرائیلو چارواکو ویلي دي چې د غزې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته به هلته د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې د هلو ځلو مخه ونیسي. اسرائیل وروسته تر دې دا خبر ورکړ چې د ملګرو ملتو د دغه ادارې یو شمېر کارکوونکي تورن کړل چې پر اسرائیل د اکتوبر د 8مې په برید کې لاس درلود. جزئیات په دغه رپورت کې.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس نن په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې هیواد به د غزې له جګړې وروسته هلته د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د ادارې یو این روا فعالیتونه ودروي. اسرائیل د دې ادارې یو شمېر کارکوونکي تورن کړي دي چې د اکتوبر په 8مه پر اسرائیل د حماس په حمله کې لاس درلود. د دې برید له امله د اسرائیل دننه شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او وسلوالو نږدې 240 اسرائیلیان برمته کړل. د اسرائیل تر ټولو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د جمعې پر ورځ ویل چې تر هغه به د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې سره د دوی مرستې بندي وي چې دا پیښه سمه څېړل کیږي. د اروپای ټولنې په استازیتوب بیا پروند د دې ټولنې د بهرنی تګلارې مشر جوزف بورل وویل چې اروپای ټولنه به دا مسله وارزوي او بیا به خپل پریکړه اعلان کړي. نن د دې ټولنې مهم غړي هیواد ایتالیا اعلان وکړ چې د فلسطینی کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو پر ادارې به مرستې بندې کړي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو تاجانی په اکسپانه کې لیکلي دي چې د ایتالیا حکومت پر یو ان روا خپل مرستې ودرولې. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر دا خبر هم کړی ده چې د هیواد مرستې به له فلسطینیانو سره روانې وي او د اسرائیل د امنیت حمایت به هم کوي. د اکتوبر د 2 منټې تر حمله وروسته اسرائیلي ځواکونو د غزه پر تړانګي د مځکي هوا او بوله لاري بریدونه پیل کړل. په غزه کې د فلسطینیانو د روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې د دې حمله له پیل تر اوسه لشتر لشه شپږ ویشت زره 255 فلسطینیان وژل شوي او 48 زره 190 نور ټپیان شوي دي. د فلسطینی کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو اداره وای چې د خپلو څو تنو هغو کارکونکو په اړه تحقیقات پیل کړي دي چې تور پرې پوري شوی دی چې پر اسرائیلي د اکتوبر د 2 منټې په بریدونو کې لاس درلود. د ادارې پرون دا خبر هم ورکړ چې له دې مشکوکو کارکونکو سره اړیکې قطع شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. کابل ښار کې یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې ښاري لینونو او مسیرو کې ښاري بسونه لګ دي او په ځینو مسیرونو کې خو ملي بسونه نشته. دوی وایي د اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای د شخصي موټرو چې سورلې لګ دوي کرایه ورکړي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي بس شرکت مسؤلین وایي دا مهال د ښار د کابل ښار په 1400 لینونو کې تر 100 زیات ملي بسونه فعال ساتلي خو منیشه د کابل اوسیدونکو د یو شمېر ډیروالي په پام په دې شمیر ملي بسونه بسنه نه کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې
په کابل کې د ښاري بسونو د کمښت ستونزه چې د کابل ښاریانو لپاره یو جدي ستونزه ده لا هم نه ده حل شوې. د کابل یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې د ښاري ملي بسونو شمیر ډیر کم دی او په ځینو سیمو کې د دوی په خبره بيخي نشته. ماجبین چې دولتي کارکونکو او د کابل ښار د درلمان سیمې اوسیدونکو ده وای چې په دې مسیر کې یو ملي بس هم تګ راتګ نه لري.
زه په درلمان کې اوسېږم. هر ورځ په دې مسیر کې تګ راتګ کوم. په دې لین کې هیڅ ملي بس نشته. موږ په شخصي موټرو کې تګ راتګ کوو او له ډېرو ستونزو سره مخ یو. ځکه دولتي مامورین یو او 8000 افغانۍ معاش اخلو. زما کرایه د ورځ 80 افغانۍ کېږي.
8000 معاش درې قیزوره کرایه را به پردازیم او چې قدر ازو مصرف خرج خانه خود بکنید.
د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکو مصور هم ورته شکایت لري او وایي چې پر یاد مسیر کې د ښاري بسونو شمیر ډیر کم دی.
کاربار نستا موږ بزرګه سبای چکیږي د دیفانه شل دیش بکرا ورکو شل دیش بم افانه کرا ورکو. موږ دولت نه اله لرو چې د ملي بسونه فعال کې زمونږه وسوره سیګه چراشو لاشو.
دوی وایي چې د ښاري وسایتو د کمښت له امله ډیری وخت شپې نه وخت کورته راګرځي او ټکسي چلوونکي د شپې لخوا له دوی د زیاتې کرایې غوښتنه کوي.
اوس هم د هغه ډاکټر په اړه تاسو ته ریپورت خبرو چې په افغانستان کې زرګونه داسې ماشومان چې له پیدایښت شونډې چاکوي یا تالو سره نښتې وي عملیات کړي او د هغوی درملنه یې کړې ده. هو ډاکټر عبدالغفار غیور دی چې په ترکیه کې اوسیږي خو هر کال دوه ځلې افغانستان ته ځي او سلګونو ماشومانو عملیات کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې
همدارنګه زما کوشش دی چې ارزل راځم نو په ټولو ولایتو کې کم از کم دغه 400 شاوخوا ماشومان راجم کیږي.
دا د هغه ډاکټر خبرې دي چې لتیرو لسو کلونو راهیسی د هغه زرګونه ماشومانو وړیا جراحي عملیات تر سره کړی چې شونډې په طبي ډول پری او یا تالونه ختوي. د جراحي متخصص ډاکټر عبدالغفار غیور چې ترکیه کې اوسېږي وای هر کال دوه ځل د افغانستان بیلابیلو ولایتونو کې دغه ډول عملیات ترسره کوي. نوموړی وای د ماشومانو د نوملیکنې راټولېدنې او عملیات د ترسره کولو په برخه کې د خپلې تخصصي کاري ډلې ترڅنګ ورسره د سرې میشتې ټولنه او افغانستان کې خصوصي روغتونونه همکاري کوي. هغه ازادي رادیو ته وویل
د درې میاشتې کېږي چې راغلم په ننګرهار بامیانو کې میدان وردګو کې هلمند کې قندوز کې تخار کې او خپل کابل کې او پکتیکا کې د لابچاک او کامچاک ماشومان چې هر شبخانی را جمع کړیو راجستر